او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک و، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه و نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو ما چې وی ل پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کېږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي هغه نور وسایل هم ورچوي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبو اوبه وي، نو هغه د او د دې سر کې بیا د اوبو دغه تر منځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ په رخکلو باندې هغه لوګی لوند لوګی راکش کېږي، او دا هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکی شیرګل شینوارې وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځني ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یوه برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي:
حجره او چلم لازم مرزوم یو شی و، هغه حجره چې وي یا هغه خلکو چې حجرې درلودې یا هغه کلو کې چې به حجرې وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه حجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تمباکو راوړه، دا به تمباکو به یې چې ډکول دا چلم به هلته موجود و. د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه حجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه حجرې ماډرن حجرې نه وې، یو لږ به غریبي حجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وې او هغه چې غټې حجرې وې او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل حتمي و چې یو چلم دوه چلمه به پکې و، دا به تمبکونه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بالعموم دغه حجرې خو چې وې ډېری ځوانانو ساتلې، یا و نیمه خانان چې به و هغو به هغه ځینې خلک ګمارلي و د حجرې صفایي په خاطر، د حجرې د پاکوالي په خاطر، دغه حجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي و هغو به له چلم نه ډېری ساتنه کوله، او دا به یې مکلفیت و چې دغه چلم ته تمباکو.
نوموړی وایي چې تر اوسه هم یو شمېر کورونو د چلم ځینې توکي د نمونې په توګه ساتلي دي. د لوګر اوسیدونکی اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپلې هم چلم څخلی، دا چې څه ډول یې څخه له هغه به یې واورو.
چلم د سی یو د خاورې چلم و، د سی یو ګنا یې درلود، بیا بم تمباکو لم د کړې، بیا بم دا کې واچول، بیا بم دغه په بیخ کې یو دوه شګې واچول ټیټه اوله، با لغه ګوګاړو ته وه، بیا بم زیاتی کشکودې څخه هرې به خو ګوګړ به و ماچس، هغه بم بیا په د سی هغه کې څخاو سه چیرته به وتون و، سه ودونه به و میاله به و، بیا بم په هغه میاله کې به موږ بیا څخاو دا شای.
له هغه مو وپوښتل چې دا مو زر دود څه ډول خوند لري، هغه وویل:
خوان خو یې داسې خوان دی چې سړی به بیخي په ځان نه پوهېدې، خو سړی به یې نشکاو، زیاتې به ګنګس بم و، زیاتې به په یخ بم نه پوهېدې، او ښه به خوشحاله و. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، یې ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیرې چې و دغو به بیا ډېر له عمره څښاوو، زیاتې به بیا داسې کشکوده په خوله باندې، بیا به دا دوګ بېرته ویسته.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی پوهیدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې په ځای کاوه، دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې یې څښل هغه وایي:
موږ خو په دې مځکو کې کرل هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به ما هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی، هغه به بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به بیا وچ کړی، بیا به خواږه اخ کول ساتل، وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود، دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاوو، بیا به دې څښاوو، بیا به بل، یا به شل کسه وو، یا به دیرس وو، یا به پنځوس وو، یا به لس وو، چې هر څو کسه وو دا ټولو به دا چلم داسې څښاوو، په له یو طرفه به شروع سه، زیاتې به وان له تر له اخره پورې بیا به نو سه نور راتلل، وینې خو هلته به ډول وهل کېده، واده به و، سهل به و، وریجې به خوړل کېدې.
درې څلوېښت کلن مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکی دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرابکي خلک، دا بیا هغه اوبه یې د چرګوړي نه دي، دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاری وای دی دا شینې وای نه شي لزور د قوت زیات پیدا شي کنه د چلم وب
دده په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه یې په دروازې کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي په کوم چې شک کېږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د زوړ کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه ښار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت پلوخشي د جماعت سره زه تیریږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه خلی استفاده کو د چلم نه هم همداسې استفاده کوله. هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفر یې درلود او دوی روپۍ به هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله. بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلوده په دلیز د جومات کې ایښی و. کله به چې د جوماته راوته غوښتل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا ورتله وروسته به کار خپل.
اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي، مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کاوه. دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و. هر څوک چې به ځوان سو چلم یې عادت و، دا یو تاثیر و. اوس له نننۍ کمرغه دغه خبره ډیری په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي، کله چې یو ځای کې علم نه وي، نو دغه خبرې بالعموم دا واړې چې دي د لویانو پیښې کوي. همدا دود شوي و، همداسې رایج شوي و چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین، مسین او داسې نور وي. حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه یې په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څښل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی دی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته وجري ورته وایي، هلته استراحي ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او مغه ته ورځي، هېڅ مشکل نشته د حکومت له خوا نه. او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تمباکو نشته هلته، ټولې د انار اوبه دي، د مڼې اوبه دي، لکه همداسې نور مواد دي، همغه څښي. د تمباکو شیان هلته نشته، په چلم کې څښي. هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي، غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي، تقریبا درې څلور متره پایپ، نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي او هر یو په نمبر څښي.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري، خو د دواړو څښل نه دي پکار. په سالنډي دي چلم پرېښود، زما ملنګ یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکولی به یې واورو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیم او نه مستقیم اغېز اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیسته. مثلا پخوا به عموما په دیرو کې چلم و، او دا چلم بیا په دیره کې پروت، نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. نو په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر دیرې وي. عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار مشلی ده چې په دیره کې ناست دی او دوی سره خلوت نه وي، یا بل نه وي، صحبت نه وي، یا مجلس نه وي، نو د هغې دپاره داسې لنډۍ داسې دغه ایجاد کړي وو چې مطلب د چلم ما لنډۍ کې اورېدلي، البته ورسره نه هغه لنډۍ هېرې دي که نه، چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي، جانان زما دې شپه پتا سبا کوي، نو ګمان کوم داسې به وي. ښه، خدای دې وکړي. نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسي ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نورو بلابیل ولسي جانورونو کې یاد شوي دي. البته دا یادول زه فکر نه کوم چې همیشه دی، کله کله مثبت هم ده، ځکه چې ولسي ادبیات عموما د یو څه شي د دغه په باره کې د ردولو، مثلا د زیان یا دې باره کې عموما فیصله نه کوي که نه. نو په همدې اساس باندې په ځینو ځایونو کې نری غندنه وینو، لکه دغلته چې وینو. البته دا غندنه له یوې بلې زاویې نه ده.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شی بو کې خبرونه دا او د ازادي رادیو نور خبرونه زموږ پر وی پانه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچې غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Thank you.